وخت د ماډیګر 15 بجې سوې د مشال ریډیو د نن ورځې په ورستۍ خبرونه کې د خپل قربا عبدالحکا کر سلامونه ومني. د شمالي وزیرستان د تیر ورځې په ډرون برید کې د القاعده د لوړ پوړي مشر وژنه، د نیټو د مرکزي ایشیا له درې هیوادونو سره لاجستیک تړون، د پاکستان ګټه او تاوان، د قبایلي سیمو د اوسیدونکو د تورونه چې طالبان خلک د انساني ډال په توګه استعمالوي، د پاکستان د میزایل بله تجربه او د سواد د استادانو احتجاج روانه غړي جوړوي. خو پایل خبرونه کوو ویونکی همچا اعظمي.
لمړی د مهم خبرونو سرټکی، راپور نوای د امریکا د پرونی بے پایلټ الوتکی په برید کې د القاعده یو لوړپوړی مشر ابو یحیا الليبی په نشه سوی دی. د پاکستان د قبایلي سیمې موند ایجنسی پر سلاله پوسټا و سوالو طالبانو برید کړی چې یو پوځي پکې وژل شوی او دوه نور ژوبل دي. او د شام حکومت د غربي هیوادونو اول سفارتکارانو ته له هیواده د وتلو حکم کړی. اوس بشپړ خبرونه. راپور نوای چې د امریکا د بے پایلټ الوتکی په پرونی برید کې د القاعده یو لوړپوړی مشر ابو یحیا الليبی په نشه کړل سوی دی، خو تر اوسه د دې تصدیق نه دی سوی. بلخو د پاکستان او امریکا حکومتي سرچینې وایي پر وزیرستان د تیر ورځې په ډرون برید کې نوموړی په نشه سوی دی. لیبیا نژاد الیبی د القاعده د مشر ایمن زواهری یو نږدې مرستیال دی. الیبی د بے پایلټ الوتکو په مخکنیو بریدونو کې روغ پاتې شوی وو او یو ځل په افغانستان کې د امریکا له پوځي زندان هم تښتېدلی وو. د هغه پر سر د یو میلیون امریکایي ډالرو انعام ایښودل شوی وو. د پاکستان د قبایلي سیمې مومند ایجنسی پر سلاله پوستا و سوالو طالبانو برید کړی چې د مقامی انتظامیه د وینا تر مخه یو پوځي وژل شوی او دوه نور پکې ژوبل شوی دي. بلخوا تحریک طالبان پاکستان د دې برید پړه په غاړه اخلي او وایي چې په برید کې 15 پوځیان وژلي دي، خو د دوی یو طالب ملګری هم وژل شوی او دوه نور ژوبل دي. د پیښې په اړه د سیمې یو ځایي استوګن مشال راډیو ته وویل چې برید په نیمه شپه کې وسو.
دا یار تقریبا د یو لسی ولسی ولا دیوی باندې پورې درزار سپیش زنی خو ما ا دیوی باندې پورې ټوپو درزار مو هغه جازم درزیدو کنه یو لسی ولسی باندې د املا شروع شروع او غاری شتره هغه تر اور بلیدو کنه من کول له د شي مخامخ کاری.
تیر کال پر همدا پوزي چوکی د امریکا لخوا په بمباری کې د پاکستان څلیرشت پوځیان ووژل سول. نن په اسلام آباد کې د پاکستان او اروپای اتحادیه ترمنځ پراخي ستراتیژیک خبري اترې پیل شوې چې په لړ کې به پر امنیتي چارو، پرمختګ او تجارت خبري اترې وسی. د ستراتیژیکو خبري اترې اعلان نن په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنی چارو وزیر هنار بانی کر د اروپای اتحادیه د بهرنی تګلارې د مشري کیترین اشتن سره په ګډه خبري غونډه کې وکړه. میرمن اشتن له پاکستان سره د اروپا اړیکو ته په اشاره سره وویل:
Coming back to this relationship, we want
که دوار خواهو اړیکو تراسو نو موږ غواړو چې د اوږدې مودې لپاره کار وکړو. موږ غواړو چې ستاسو سره اقتصادي مرسته وکړو، ستاسو جمهوریت پیاوړی کړو او ستاسو سره په دې سیمه کې یو تعمیري رول ولوبوو. دا چارواکو د وینا تر مخه د دې خبرو مقصد هغه 15 کلن پلان عملی کول دی چې په جنوري کې سلا پر سوی و. د دې پلان غټه کې د دواړو خواو ترمنځ د آزاد تجارت لوزنامه، د ترهګری پر ضد ګامونه پورته کول او پرمختیايي مرستې دي. خبرونه له مشال رادیو خبري. د افغانستان د تخار ولایت چارواکي وایي چې د شونځین جون ته د زهر ورکولو په تور اته مشکوک کسان نیول دي. چارواکو نن مشال رادیو ته ویلي چې لمړنۍ پلټنې شکونه څرګندوي چې د نیول شوو کسانو تعلق له وسلوالو طالبانو او د ازبکستان د وسلوال اسلامي تحریک سره دي. د تخار روغتیايي چارواکو وړاندې ویلي و چې د شونځي څخه باندې 800 نجونې د زهرجنو موادو خوړلو لامل مسموم شوي وي. په افغانستان کې د وسوالو طالبانو ویاند قاری یوسف احمدی تایید کړی چې په هلمند کې د دوی مشر کمانډان مولا عبدالسلام عابد سره له نه هوتنو ملګرو وژل شوی دی. تیر ورځ د افغانستان د ملي امنیت د ادارې ویاند شفیق الله طاهری ویلي و چې د هلمند ولایت په کجکی ولسوالۍ کې د یکشنبه په شپه د ایساف او ملي اردو په ګډو عملیاتو کې د مولا محمد عمر د دویم مرستیال مولا عبدالکریم زاکر رور، مولا عبدالسلام عابد د 15 نور وسوالو طالبانو سره ووژل شول. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی نن د شنګای سازمان په مشرزه کې د ګډون په مخه چین ته روان شو. ولسمشر کرزی په خپل سفر کې د شنګای سازمان د 12مې سرمشریزه غونډې په څنډه کې د چین، روس، پاکستان او ایران له ولسمشرانو سره لیدل کاته کوي او له دې سره به د اړیکو پر پراختیا او په سیمه کې د سولې او ثبات په اړه خبرې اترې وکړي. همداراز ولسمشر کرزی د چین له ولسمشر هو جنتاو سره د افغانستان او چین ترمنځ د اوږدمهاله ستراتیژیکو همکاریو ګډه اعلامیه او دغه هیواد د هوبی ایالت او افغانستان ترمنځ د زراعتي همکاری موافقتنامه لاسلیک کړي. ناټو د منځنۍ اسیا له درو هیوادونو قزاقستان، کرغیزستان او ازبکستان سره یو نوی موافقه لاسلیک کړه چې تر مخه به دغه هیوادونه په افغانستان کې میشت نړیوال ځواکونو ته اجازه ورکوي چې په افغانستان کې د خپل نظامی عملیاتو د پایته رسولو پر مهال وسله او نور مهمات د دوی لاري له افغانستان نه وباسي. د ناټو مشر اندرس فوغ راسموسن 13 ورځ په برسلز کې خبري اعلان ته وویل چې دغه تړون به د ناټو لپاره له افغانستان د ځواکونو ایستلو لپاره یو نوی لاروي. نوموړي زیاته کړه:
وی اولسو ریچډ اګریمنت on reverse transit
مجله افغانستان څخه د بیرته تللو د محل ویش پاړه د منځنۍ اسیا له درو ملګرو سره تړونونو ته رسیدلی یو: قزاقستان، کرغیزستان او ازبکستان. دا تړونونه به مشته یو شمیر نورې لارې او د داسې کلک او لچکدار ترانسپورت جال پرانیزي چې موږ ورته اړتیا لرو. ناټو تر دې وړاندې له روس سره هم یو موافقه کړې ده. تمه څرګندېږي چې د دې نوي تړون له مخې به د ناټو په لسکونه زره ټنه سامان د پاکستان د لنډ لارې په نه استعمال سره بیرته اروپا ته ورسول سي. او د شام حکومت خپل هیواد اول سفارتکارانو ته د وټلو حکم کړی چې زیاتره امریکایان او اروپایان دي. د شام د بهرنی چار وزارت د اعلان تر هغه وروسته وکړي چې تور زی وړاندې یو شمیر غربي هیوادونو په هولاسمه کې د یو سل اته کسانو د وژلو په خبرګون کې د شام سفیران شړلی و. د خبرونو پای
خبرونه مولا مچا زمي ځخ اوریدل په روانه غړي کې د ریپورتونه لرو. نټو د مرکزی ایشیا له درې هیوادونو سره له افغانستان د خپل سامان د ایستلو پاړه د لارې ورکولو تړون لاسلیک کړی. د پاکستان لپاره دا ګټه لري که تاوان؟
پاکستان مخکې نه ګټه وه نه اوس ګټه ده، ولې چې دا دی موږ ته خال نه وایي چې دوی څومره پیسې واخستې او چېرته لاړې. لہذا پاکستان ګټه نه شو، دا خو یو جنرالانو ګټه ده.
د خیبر پښتونخوا وزیر علاوه شبداوی چې ډاکټر شکیل افریدی په یو بل جیل کې وساتل سي.
کنن دغه کس په پاکستان کې په بل ځای کې په یو بل فیسیلیټی کې موږ ساتل شو، نو به تر بده چې موږ په یو بل فیسیلیټی کې وساتو.
حکومت د قبایلی سیمې د خلکو لپاره په اسلام آباد کې یو تفریحي میله جوړوي، دا څنګه ګام دی؟
دا چې کوم فیسټیوال کوم جلسې په حدودو کې موږ کړو، نو دا به ډېر زیات خبره وځي.
د دې ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه لرو له مشال ریډیو سره اوسئ. اوس هم د خبرونې پایل د القاعدې د لوړ پوړي مشر د وژل کېدو له ادعا څخه کوو. فرانس پریس خبري اژانس د امریکایي رسنیو په حواله په یو رپورټ کې لیکلي د ګل پورز چې په قبایلي سیمه کې کوم ډرون برید شوی، په هغه کې د القاعدې مهم مشر ابو یحیی اللیبی په نشه شوی دی. په دې برید کې 15 کسان وژل شوي وو. د رپورټ مهم ټکی شاهین بنیرای درته وړاندې کوي.
امریکایي رسنۍ وایي د ګل پورس چې په قبایلي سیمه کې کوم ډرون برید شوی و نښه یې د القاعده مهم مشر ابو یحیی اللیبی و. په دې برید کې 15 کسان وژل شوي وو. امریکایي چارواکو نیویارک ټایمز ورځپاڼې ته پخلی کړی دی چې برید د القاعده د مهم غړي ابو یحیی اللیبی پر ضد شوی و. ولې په دې اړه یې سندي ویلي چې آیا هغه په دې برید کې وژل شوی دی او که نه. یو لوړ پوړي امریکایي چارواکي اے بی سی نیوز ته ویلي د اللیبی د مرګ د خبر په پخلی کې به وخت لګي، خو هغه د القاعده دویم مهم مشر ګڼل کیږي او که وژل شوی وي نو دا به په القاعده یو لوی گزار وي. یو لوړ پوړي پاکستانی چارواکي ټایمز ته ویلي دا ښکاری ابو یحیی اللیبی په دې برید کې وژل شوی دی. چارواکي زیاته کړی اللیبی د القاعده د مرکزی څانګې جنرال منیجر پاتې شوی دی. د پاکستان په قبایلي سیمو کې د القاعده د عملیاتو او نورو مرستیالو وسلوالو ټولګو سره د القاعده د اړیکو نگرانی هم کوله. اے پی خبری اجانس په راپور کې لیکلي دی اللیبی د لیبیا اوسیدونکی دی او عمر یې خواوشا 40 کال دی. تیر کال په شمالي وزیرستان کې په یو امریکایي ډرون برید کې د القاعده د اتیا عبدالرحمن د وجنې نه وروسته اللیبی د نړیوال ترهګر جال د یو دویم مهم مشر په توګه مخې ته راغلو. د الیبی په سر د امریکا لخوا د یو ملیون ډالرو انعام ایښودل شوی دی. په کال 2009 کې هم په یو ډرون برید کې د ده د وژنې خبرونه راغلي وو چې بیا وروستو ټیک ثابت نه شو. خبر ایجنس وړاندې لیکي ابو یحیی الیبی په کال 2002 کې په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لنګیدونو وروستو نیول شوی او په باګرام زندان کې بندي کړی شوی وو. ولې درې کاله وروستو د زندان نه په تښتېدو کې بریالی شو.
د ډرون په برید کې د القاعده د یو لوړ پوړي مشر ابو یحیی الیبی وژل کېدل. د برید په شمالي وزیرستان کې سوی د فرانس پرس خبري ایجنس رپورټو شاهین بونیر وړاندې کړی. نیټول افغانستان څخه د نړیوالو ځواکونو د وتلو پر وخت هلته د هغوی د موجوده فوجي سامانونو د وړلو لپاره د منځنۍ اشیا له درې هیوادونو سره تړون ته رسیدلې ده. نیټو ور لمخه له روس سره داسې تړون کړی دی کله چې به بهرني ځواکونه د روان کال په پای کې له افغانستان څخه د وتلو لړۍ پیلوي، نو نیټو به آیا جوګوي چې د خپلو موټرو کنټرنر په ګډون په سلکونو زره ټنه پوځي سامانونه له روس څخه د سمندر د لارې بیرته اروپا ته ورسوي. پاکستان ور لمخه پر نیټو باندې د رسد لاره تړلې ده او داسې فکر کېدی چې پاکستان ته به د دې زیاته مالی ګټه وي، خو اوس چې دا فیصله سوي پوریوال کاکړ هم د دې جاج اخیستی په څېړنیز رپورټ کې چې دی پاکستان ته ګټه او تاوان سوي او دا چې دا تړون څنګه سوي دی او په دې اړه د نیټو سیکرټری جنرال څه ویلي دي.
د نیټو مشر اندری فوغراس موسین د دوشنبه په ورځ د بلجیم په پلازمینه برسلز کې وویل چې دوی له افغانستان څخه د وتلو لپاره د منځنۍ اسیا له درو هیوادونو ازبکستان، قرغیزستان او قزاقستان سره تړون ته رسیدلی دي. اندری فوغراس موسین زیاته کړه چې دا به دوی ته یو شمیر نورې لارې پرانیزي.
وی آلسو ریچډ اګریمنت آن ریورس ترانزیت from Afghanistan.
مجله افغانستان څخه د بیرته تللو د محل ویش پاړه د منځنۍ اسیا له درو ملګرو سره تړونونه ته رسیدلی یو، قزاقستان، قرغیزستان او ازبکستان. دا تړونونه به موږ ته یو شمیر نورې لارې او د داسې کلک او لچکدار ترانسپورت جال پرانیزي چې موږ ورته اړتیا لرو.
د نیټو دا پریکړه په پا پاکستان کې د موجود هغه فکر برعکس مخې ته راغلې ده چې ګواکې امریکا او نیټو له افغانستان څخه د وتلو لپاره و پاکستان ته مجبور دي. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپوه حسن عسکری هم وایي چې د پاکستان د ځینو مذهبي او شی اړخو سیاسي ګوندونو هغه اداوي غلطي سوي چې امریکا به پاکستان ته د نیټو د لارو د پرانستلو لپاره زاری وکړي. حسن عسکری وویل پاکستان ته له خپل ضد څخه کومه ګټه ونه رسیده.
پاکستان کا خیال یہ تھا کہ غالباً ان کے پاس کوئی متبادل طریقہ نہیں ہوگا.
دا پاکستان خیال دو چې غالباً له غوی سره به بل متبادل لار نه وي، په خاصه توګه زمنګ مذهبي کړي خیول داسي او سیاسي کړي وباویل او په باقاعده توګه به د پاکستان په اردو ورسپانو کې راتل چې امریکایان به ستاسو پر خپو پریوزي او هغوی به له لوګي مړ شي. نو زما په خیال انسان نړیوالې اړیکې د جذباتو پر اساس نه بلکې د حقایقو پر اساس کوي او اړیکې چې وي هغه پر خپل منځو همکاري وکيږي.
له حسن عسکری څخه مې وپوښتل چې د نیټو د لارو د تړلو او بیا نه پرانستلو له کبله د پاکستان پر نړیوالو سفارتي اړیکو هم اغیزه سوي ده او کنه. هغه وویل د پاکستان په شان ملک د دې توان نه لري چې په نړیواله کچه یوازې کړل سي.
پاکستان ته په سفارتی کچا دا زیان رسیدلی دی چې اوس اروپایي هیوادونه هم له پاکستان سره د راکړې دکړې په اړه محتاط شوي دي، ځکه چې یوازې د امریکا ځواکونه نه دي، د ډیرو هیوادونو او تر ټولو زیات ځواکونه د اروپایي هیوادونو دي. پاکستان ته د نړیوالې مرستې او ملاتړ اړتیا ده او یوازیتوب د پاکستان په شان ملک لپاره خوښه نه ده. هغه د هیڅ یو چا نه ده، خو د پاکستان لپاره بیخي نه ده. موږ ته پکار ده چې د نړیوالې ټولنې د برخې په توګه پاتې شو.
د نیټو
او منځنۍ اسیا د هیوادونو ترمنځ دا تړون د سیاست ترڅنګ د پاکستان له اقتصادي حالت سره هم تړلی دی، هغه ځکه چې نیټو به له افغانستان څخه د وتلو لپاره د پاکستان لاره کاروله. په اسلام آباد کې میشت د اقتصادي چارو کارپو اکرام هوتی وای د نیټو د تړون په پا پاکستان کې د ټینکرو مالکان او له هغوی سره کار کوونکي ډیر اغیزمن کړی دی.
چې کم خلک د ټینکرو مالکانو هغه خو په نیمه بیا او د نیمه نه په کمه بیا خپل ټینکر او دغه لانګ ویلر کې دی هغه خرڅ کړی دي، او چې خرڅ کړی دي نو هغه خو الرېډي چې کم تاوان کړی دی خو یو کال یو دوه کال ای هغه خو لا تر سره کولی نشي. هغه خو مزدوران چې کم وسره وو هغه کار خراب شوی دی، نو د هغه کسموده کولاو شوه نو هغه چې دي چې هغه ته څه ګټه وشي، باقي خو پاکستان ته هیڅ ګټه نشته. او موږ ټول پاکستان کې دا چیغې وو چې د پاکستان تاوان وشي، د پاکستان مخکې نه ګټه وانه اوس ګټه ده. ولې چې دا دی موږ ته خیال نه وایي چې دوی څومره پیسې واخستې او چېرته لاړې، لہٰذا پاکستان ګټه نه شو، دا خو سو جنرلانو ګټه ده.
پاکستان په پا افغانستان کې د نیټو د ځواکونو لپاره د سامان وړنې لارې له هغه وروسته وتړلې چې د تیر کال د نومبر پر 26 نیټه د مومندو په قبایلي سیمه کې د نیټو په یو هوایي برید کې د پاکستان 4 عسكر ووژل سو.
د نیټو د منځنۍ اشیا د لارې سامان ایستل په پاکستان باندې د دې ګټه او تاوان پاکستان ته څرسي. د بوریوال کاکړ رپورټ ته غوښوست.
د مشال ریډیو د چهارشنبه یا شورو د ورځې 19 پروګرامونه
پلوشا په پاو کم یو لسو بجو، حجرا په 28 منټه کم 2 بجو، ستونزه او سرکار په 1 منټه د پاسا 2 بجو، د مشال تر رڼا لاندې په 28 منټه کم 3 بجو، د نړۍ رنگونه په پاو کم 4 بجو، د کرخې په غاړه په 28 منټه کم 5 بجو.
د پاکستان د خارجه چارو وزیر حنا ربانی کر ویلی چې یورپی یونین تل په پاکستان کې د جمهوری نظام حمایت کړی دی. په دې موقع د یورپی یونین د خارجه امور مشري کیترین آسټن وینا وه چې یورپی یونین پاکستان سره د اوږدې مودې تعلقات غواړي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد احمدالله راکوي.
د یورپی یونین د خارجه امور مشر کیترین ایشټن سره غړي خبري غونډې تخپل وینا کې د خارجه چارو وزیر هینا ربانی کر اویل چې پاکستان د نړیوالو ورورولۍ نه امداد نه بلکې نړیوالو تجارتي منډیانو ته رسایي غواړي. په دې موقع د کیترین ایشټن وینا وه چې یورپی یونین به په ټولو شوبو کې پاکستان سره خپل مرستې جاري ساتي. خارجه دفتر کې خبري غونډې تخپل وینا کې هینا ربانی کر اویل چې یورپی یونین همیشله په پاکستان کې د جمهوریت نظام حمایت کړی دی او موږ یورپی یونین سره د اوږدې مودې شراکت داري غواړو.
Today we have launched the start of the strategic dialogue.
Nan mung European Union sara strategic ki mazakratu pelukro. Pakistan European Union sara dugde mudi talukat gwaadi. Pakistan khpal da baramdat 25% da hissa European mulkuno ta ligi aw da mulk ye 25% da zarurat saman da European mulkuno na daramat kawi. Pakistan aw European Union tarman sa tijarati hujum 23.3 arab euro de. Pakistan da European Union na da nor زیات تجارتی آزادو او سہولیاتو خواہش مند دے.
ہنا ربانی کر اویل چتر ہگرے پزت جنگ کے پاکستان ڈیرے قربانیانی ور کڑی دی او مستحکم افغانستان دا پاکستان پ گٹا کے دے.
پاکستان از ا کنٹری وچ ہز سفرڈ ایٹ دی ہینڈز اف ملٹنسی.
پاکستان ہغ ملک دے کم چ دتر ہگرے ن ڈیر متاثر شوی دے، او پاکستان ہغ ملک دے کم چ ہمیش لخپل نن نسیمے دا امن لا پارا قربان کڑے دے، او دے تر ہگرے ل وجہ نہ صرف پ معاشی توگا بلکہ شپک دیش سرا زمونگا عام خلق سیکیورٹی اہلکار هم قربانی ورکړی دا. په افغانستان کې د پاکستان کردار د اسانتیاو ورکون کې دی، او افغان اولس په مشرۍ کې مونږ د امن عمل حمایت کوو، او پاکستان په افغانستان کې د امن او سیمې د سلامتۍ لپاره خپل کردار ادا کوي.
د یورپی یونین د خارجه امور مشر کیترین ایشټن وینا وه چې پاکستان ته راپې خو چیلنجونو او مشکلاتو مونږ ته احساس شته، او پاکستان کې جمهوری نظام د مضبوطۍ لپاره معیشت مضبوطول پکار دی.
یورپی یونین پاکستان ته درا پیخو چیلنجونو په خشان خبر دی. پاکستان د دې سیمې یو مهم ملک دی، او د پاکستان ترقی د دې سیمې ترقی ده. موږ پاکستان سره په ټولو شعبو کې خپل مرستې جاری ساتو، ځکه چې یورپی یونین پاکستان سره د اوږدې مودې تعلقات غواړي، او موږ پاکستان کې د جمهوریت ودې، زنانه با اختیاره جوړولو او انساني حقوقونو د بحالۍ لپاره په ګډه سره کار کوو.
د خبري غونډې وړاندې کیترین ایشټن د وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی سره هم ملاقات وکړو چې پکې علاقائی او نړیوال صورتحال نه علاوه پاکستان او یورپی یونین ترمنځ تجارت زیاتولو په چارو خبرې اترې وکړې. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
وسم د قبایلی سیمو په اړه یو څو رپورټونه لرو. څنګه څنګه چې د پاکستان فوج په قبایلی سیمو کې د وسلوالو پر ضد په عملیاتو کې خپل ټکټکونه وخت په وخت بدلوي، همدا ډول وسلوال طالبان هم خپل جنگي په چلونو کې بدلون راوړي. څېړونکي وایي چې اوس چونکه په قبایلی سیمه کې د وسلوالو طالبانو زور په کمیدو دی، نو ځکه اوس عام اولس د انساني ډال په توګه کاروي او عام خلک خپلو سیمو پرېښدو ته نه پرېږدي. راځي په دې اړه د مجید بابر رپورټ واورو.
د خیبر قبایلی سیمې هغه بې کوره شوي خلک چې دا مهال د جلوزو د کډوالو په کیمپ کې ژوند کوي وایي چې د کله نه د یادې شوي سیمې په تیرا او لرې پرتو سیمو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد د پاکستان پوځ عملیات پیل کړي دي. نو په دغو سیمو کې میشت وسلوال طالبان دوی خپلو سیمو پرېښودو ته نه پرېږدي. په جلوزو کیمپ کې میشت ملاخیله پر دې وایي چې په تیرا کې یو شمېر خلک په دې هڅو کې دي چې خپلې سیمې پرېږدي او خوندي ځایونو لکه پېښور او نورو سیمو ته کډه وکړي، خو په تیرا کې وسلوال طالبان دوی دغو سیمو کړه کولو ته نه پرېږدي.
د پیرا تنظیم ولا خپل تنظیم ولا خلک په دبا بچوي لکه خبره چې کوم شان دی وته وي چې تاسو خو ته ضرور نشته او تاسو سره زو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره هغه به کورشو خلکو ته هم خوراکي مواد او نور د ژوند تیرولو توکي ورکوي چې د کډوالو په کیمپونو کې ژوند نه کول غواړي. د تیرا یو سیدونکو عبدالباز وای چې د راشن اخیستو لپاره د خپل سیمینا جلوزو کې هم تراغلي دي، خو زیاتوي چې د خوراکي مواد د تیرا ته د وسلوالو طالبانو د ویری نشي وړي. په جلوزو کیمپ کې میشتا د باړې اوسیدونکو سید جمال حبیبی وای چې په باړه کې ورته ژوند کول ګران وو.
نو بس زلم دې زلم وو چې خو داسې زلم به موږ سره کولو چې خو بس زموږ په سواس ور سره نه رسېدلو چې وس څه به ویل بیا به لالولو بیا به مړ کولو. نو موږ څه نشو ویلې چې بیا به حکومت را باندې رالو بیا به خونه
د قبایلی سیمو لپاره د امنیت پخوانی مشر او د دفاعي چارو کارپوه بریګیډیر محمود شاوی چې څنګه څنګه د پاکستان پوست په قبایلی سیمو کې د وسلوالو پر ضد خپل تاکتیکونه وخت په وخت بدلوي، همدا ډول وسلوال طالبان هم خپل جنگي چلونه بدلوي او زیاتوي چې اوس چونکې د وسلوالو طالبانو زور په کمیدو دی، نو ځکه اوس عام اولس د انساني ډال په توګه کاروي او خلک خپلو سیمو پرېښودو ته نه پرېږدي.
د طالبانو لغاړې او هغوی چې کوم دي نو هغوی دا استعمالوي او دا لکه مولوي فقیر محمد به استعمالول باندې اوسي. او بلکې دا دي چې دي چې نوي پلیران راغلي دي لکه تاسو چې کوم دي خبره کوئ، نو خاص کر د لشکر اسلام دا کار کوي.
د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن یو مشر شیر محمد خان وایي چې د ملګرو ملتونو د چارټر له مخه په وسلوال شخړه کې ښکېلو ټولو خواوو باندې دا لازمه ده چې د عام ولس د خوندي ساتلو لپاره حتی الوسه کوشش وکړي او په آزاد توګه تګ را تک ته پرېږدي.
کم بے گناہ خلک دي چې هغه په کانسپټ کې انوال نه وي او دا هغه په هغه کې څه کردار نه وي، نو هغه باید چې مدې دې حکومت هم هغه ته لار ورکړي او نور فریقین هم په کار اچي دا هغه مدې دې محفوظ وي ته حفاظت ته کار هغه ته سهولتونه ورکړي.
د قبایلی سیمو لپاره د آفتونو د نظم د ادارې د وینا تر مخه دا مهال د خیبر قبایلی سیمینا سبان دي 15,500 کورنۍ بے کور شوې دي، خو اوس هم په زرګونو خلک د یادې شوې سیمې په لرې پرتو سیمو کې میشت دي او دې تلې والدی چې څنګه خوندي سیمو ته کډې وکړي.
د مجید بابر رپورت ما اوریدلې.
دا د ویداری غلطه ده چې د شګردي مکمل ختم
افغانان څو اړ به شک چوه
ډیره سخت راغلی تیر هر څه کې
زوښ په کله مسلسل تعلیمي ادارې بندي
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چې ابي د پاکستان نه زموږ صدر
یو فرصت دی د خوښاتو هغه پاکستان په لاس کې ولې د امریکا په لاس
دا بحث د هرې چهارشنبه او پنځشنبه په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اوریدلای شي. وسم د قبایلی لاکې پاړه یو دو نو رپورټونه. د پاکستان د قبایلی سیمې اولس د تفریح او ثقافتي هلو ځلو لپاره د خیبر پښتونخوا حکومت فیصله کړې چې په پېښور او اسلام آباد کې به فاټا فیسټیوال جوړوي. دغه تقریب چې د فاټا اولس لپاره د امید په نامه جوړیږي د ژوند د بیرابیلو برخو کسان به پکې ګډون کوي. د فاټا د ثقافت په لړ کې به هلې ځلې کوي. دا چې داسې قسمه تفریحي ضرورتونه ولې دي او په دې فیسټیوال کې به څه څه شامل وي، د مشال همکاره ملیحه امیرزاده پرې رپورټ لري.
حکومت قبایلو لپاره امید په نامه د فاټا فیسټیوال ترتیبولو فیصله کړې ده. دغه میله د قبایلی سیمې ولسته تفریح او داغوی ثقافت ته پیژندنې په حق لده. په دې لړ کې د خیبر پښتونخوا گورنر د فاټا سیکریټریټ نه تفصیل غوښتې دي. دا چې د دا قسمه تقریبونو د جوړولو ضرورت ولې مخې ته راغلی، په فاټا سیکریټریټ کې د لوبو او د کلتور د څانګې مشر فیصل جمیل شاوای د پاکستان د قبایلی سیمې ولس د ډېرې مودې راهیسې ستړې ژوند تیر کړی دی چې اوس ته داسې قسمه پروګرامونو ورته ضرورت دی.
مون قبائل چې دي هغه ډېر په تکلیفونو کې او په حلو ځلو کې وخت تیر کړ. هغوی هم انسانان دي، زه غواړي چې هغوی دپاره څه د تفریح څه داسې ذریعه پیدا شي، خو د موجوده حالاتو کې دا شی ممکن نه و. اوس چې حکومت فیصله وکړه چې مونږ به خپل قبایل هغوی دپاره مونږ به داسې یو پروګرام شروع کړو چې هغې به هر قسم ته پروګرامونه وي، هر قسم ته به حلو ځلې وي او هر قسم ته به پکې خاکي او پروګرامونه
د فیصل جمیل شاه په خبره په دې فیسټیوال کې به د ژوند بیلابیلو برخو نه خلکو ته موقع ورکول شي چې د قبایلی سیمو د ثقافت ته پیژندنې او د هغوی د تفریح لپاره خپل فن وړاندې کړي.
ثقافت به کې شامل وي، د قبایلو چې کوم خپل اتن پروګرام دی هغه به شامل وي، دې کې به مشاعرې به شاملې وي، دې کې به موږ نور چې د ثقافت سره څه تعلق لري میلې به پکې شاملې وي. هغوی به خپل چې کوم هنرمندان دي هغوی به خپل پرفارمنس ورکوي، کیلیګرافیست به پکې وي او کوم چې چا د مصورې سره شفقت وي هغوی مصوران هغوی به هم موږ په دې راواړو. لکه زموږ مقصد دا دی چې د ژوند هر هغه کس هغه څه نه څه د هغه پوهه دي پرفارمنس دي هغې ته به موږ په دې فیسټیول کې به موږ شرکت دعوت ورکوو.
بل لوري د قبایلی سیمې ځوان کول وایي په کار ده داسې قسمه هلې ځلې له مخکې شروع شوې وي. په دې اړه د قبایلی سیمې سره تعلق لرونکي او د فاټا یوت فورم یو غړي مهرین بیبي وایي
دا قسمه کوم چې میلې دي دا خو ډېر زیات ضروري ده او زما په خیال کې دا نن نه ډېر ټایم پهلا دا هیڅ ټایپ کوم چې اکټیویټیز دي هغه سټارټ کول په کارو کوم چې زموږ کلچر پروموټ شي او کوم چې پازیټیو زموږ ایمیج دی هغه موږ د دنیا ته مخکې وړاندې کړو. داسې قسمه فیسټیوال که موږ د ایجنسو په دننه انسایډ ایجنسی په حدودو کې موږ کړی و خپل په کوم چې زموږ د علاقې دي نو دا به ډېر زیات ښه خبره وه، ځکه چې زموږ علاقو کې ډېر زیات ډپریشن دی، خلک په ټراما کې دي. نو که داسې قسمه کوم چې ملي دي دا فیسټیوال دي دا په کار چې موږ رو رو دا خپل فاټه ته انټر کړو کم از کم دې نه به هغې هم ډېره فایده وي، هغې هم له شانه انټرټین شي.
دغه میله به په پېښور کې د 5 نه واخله تر 8 ورځو او پاکستان کونسل آف آرټس اسلام آباد کې به 3 ورځې دوام ولري. په دې پروګرام کې به د ترهګرۍ لامل د شوې تباهۍ انځورونه هم مخې ته راځي. قبایلی ولس دا قسمه هلې ځلې د خپلې سیمې لپاره ښه او ګټورې بولي.
د قبایلی سیمو لپاره د ثقافتي میلې د حکومت له لوري فیصله. اوس هم د قبایلی سیمو په اړه باندې یو بل څېړنیز رپورٹ لرو. د پاکستان پخوانی ډیپلوماټ له جنوبی وزیرستان سره تعلق لرونکي ایاز وزیر په انګریزي ورسپانه دی نیوز کې د قبایلی سیمو د انتظامی حیثیت په اړه مقاله لیکلې. په مقاله کې لیکوال دلیل ورکوي چې دا فیصله په کار دی خلک وکړي چې د قبایلی سیمې حیثیت باید څه وي. د لیکنې مهم ټکي زه عبدالحی کاکړ درته وړاندې کوم. دی نیوز ورسپانې د لیکوال ایاز وزیر مقاله ته د قبایلی سیمو لپاره کوم نظام عنوان خوش کړی دی. لیکوال هغه وړاندیزونه بحث کوي او د هغو ګټه او تاوانونه شمیري چې د قبایلی سیمو د راتلونکو انتظامی حیثیت په اړه مخې ته راغلي دي. دی وایي یو ډله هغه کسان دي چې قبایلی سیمې په اوسني شکل کې د پاتې کېدو وړاندیز کوي چې د پوینا معنا دا ده چې پر قبایلو دي د انګریزانو اف سی آر قانون هم دغسې مسلط وي. د ایاز وزیر په وینا سیول بیوروکراسي فوج او مراتب یافته طبقه لکه ملکان غواړي چې قبایلی سیمې دي په اوسني حالت کې پاتې سي. دغه په خبره اف سی آر وحشتناکه، غیر انساني او غیر عیني دی چې جمهوریت ضد دی او خلک ځپي. لیکوال وايي بل تجویز دادی چې په قبایلی سیمو کې د پاکستان په نورو برخو کې عملی قانون پلي کړل شي. دغه په خبره د دې نظام حمایتان وايي چې دا شان به ټولو خلکو ته یو رنګ حکومت او موقع ترلاسه شي. د پوینا د قبایلی سیمو خلک له سلګونو کلونو راځي د پښتونولۍ تر دوه دلاندې ژوند کوي، نو دا امکان کم دی چې دوی له یو متبادل نظام سره ځان ولادت کړي. ایاز وزیر وايي بل وړاندیز د قبایلی سیمو په خیبر پښتونخوا کې ګډول دي. دغه په خبره د دې پلویان د دلیل ورکوي چې اوس هم په قبایلی سیمو کې په تقریبا هر حکومتي څانګه کې د خیبر پښتونخوا افسران کار کوي. فاټا سیکریټریټ په پېښور کې جوړ دی او دغه سیمه په جغرافیایي توګه صوبې ته نږدې ده. خدای وای کو قتل سی اوس هم قبایلی سیمی خیبر پښتونخوا په غیر مستقیمه توګه چلوي خود د پوینا د صوبات د سیمو د پرمختیا زمواري نه منی د په خبره کې چرته فاټا د خیبر پښتونخوا برخه جوړه سو نو د دې صوبې شتمن خلک به د سیمه یو ډول قبضه کړي ایاز وزیر بیا د بیل صوبې پر وړاندې سره اچوي د پوینا ډیر خلک د قبایلی سیمی د جلا صوبې د جوړېدو حمایت کوي خو البته دوی اوس هم د پاکستان د نورو برخو د قانون دلته د غزولو په اړه ځینې تحفظات لري د لیکوال په وینا د قبایلی سیمو خلکو ته په پالیسی جوړونه او حکومتداري کې هیڅ حق نه دی ورکړل شوی او ټولې فیصلې پردي کوي د ایاز وزیر په وینا د ټولو خبرو ته په کتو سره ترڅو په هر مسله کې د قبایلو ژغ نه وي شامل تر هغه فاټا پرمختګ نشي کولای د په خبره د قبایلو جایز حق باید ومنل سي او په کار دی یو قبایلی کس گورنر کړل سي او هغه بیا د ټولو ایجنسیانو په نمائندګانو مشتمله شورا جوړ کړي چې پر هر مسله نظر وساتي د لیکوال په وینا کې دا سنوي نو په کار دی د فاټا لپاره یو متبادل گورنر وټاکل سي او د هغه د مرستې لپاره یو شورا جوړ کړل سي لیکوال ایاز وزیر په پای کې لیکي کله چې له دیلاري خلک واکمن سي نو بیا د قبایلو په خوشه د پښتنه راپورته کېدلای سي چې دوی جلا صوبه غواړي او که په خیبر پښتونخوا کې ګډ کړل سي دا ایاز وزیر مقاله مو اوریدله او سم د خبرونو لنډیز راته احمد شاه اعظم وړاندې کوي راپور نوای د امریکا د پرونی بی پایلټ الوتکی په برید کې د القاعده یو لورپړی مشر ابو یحیی اللیبی په نشکل سوې دي د پاکستان د قبایلی سیمې مومند ایجنسی پر سلاله پوسټا او سوال طالبانو برید کړی چې یو پوځي وژل سوی او دوه نور ژوبل دي نن په اسلام آباد کې د پاکستان او اروپای اتحادیه ترمنځ د پراخ ستراتیژي خبرې اترې پیل شوې ناتو له افغانستان د وسلو او مهماتو استلو لپاره د منځنی اسیا له درو هیوادونو سره موافقه لاسلیک کړه په افغانستان کې وسوال طالبانو منل چې په هلمند کې د دوی مشر کمانډان عبد السلام عابد لخپل نه تن ملګرو سره وجل سوې دي او د شام حکومت د غربي هیوادونو اول سفارتکاران ته له هیواد د وتلو حکم کړی دی خبرونو د خبرونو لنډیزم له احمد شاه زمي واوریدل اوس نن د پاکستان په رسپانو کې څراغلي په اداریو کې چې لیکل شوی سراج زهیر د اسلام آباد کې لوستي او دا ریپورټر علي شلې دي
نن د انګریزي ژبې رسپانو ډان ایکسپریس ټریبیون او دی نیوز او د غرنګ د اردو ژبې رسپانو جنگ ایکسپریس اواز خپل سرخو کې د غټ خبر په توګه لیکي چې سپریم کورټ د وفاقي وزیر داخله رحمان ملک د سینټ غړیتوب معطل کړی دی او دا رنګ هغه د وزارت د چوکۍ نه هم لری کړی شو ایکسپریس او د انګریزي ژبې رسپانو بزنس ریکارډر د دویم غټ خبر په توګه لیکي چې ناتو د افغانستان نه د وطن لپاره د منځنۍ ایشیا د دریو ملکونو سره لوزنامه کړې ده او مشرق رسپانې د غټ خبر په توګه پخپل سرخی باندې پاکستان د وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی د خلی لیکي چې ټول ادارو لبا د خپل وخت د نن کار کول وی او اوس یو نظر د مقامی ورسپانو په اداریو باندې د پیښور نخپریدون کې مشرق ورسپانه خپل اداري کې لیکي چې وفاقي حکومت د دې کال په بجټ کې د لواري ټنل د جوړېدو لپاره صرف یو ارب شل کروڑ روپۍ بیل کړی دي او دا ځخکاري چې د پیپلز پارټي په دور حکومت کې لواري ټنل باندې د کار شروع کېدو هیڅ امکان نشته ځکه چې د شډول مطابق خو دا صوبه په کال 2011 کې پوره کېدله اداري مخکلي کې چې د مواصلات او وفاقي وزیر او د چترال صوبایي وزیر یو ځای پریس کانفرنس کې ولستا زیر ورکړې او چې راتلونکي بجټ کې بعد د دې منصوبې لپاره 2000 روپۍ بیل کړې شي خو چې کله د بجټ اعلان وشو نو داسې هیڅ خبره نه و ایکسپریس ورس پنځ خپل اداري کې لیک چې نن د پاکستان په شمول ټول نړۍ کې د ماحولیات او د تحفظ نړیوال ورځ مانځلې شي چې مقصد یې د ماحولیات او الودګۍ د خدمت په حق لولس کې پوهه را بیدارول دي اداري وړاندې لیکي چې د ماحول د صفا ساتلو لپاره د وی ورځ ټاکل ضروری نه دی بلکې د ماحول د الودګۍ ختمولو لپاره د کوټلي ګامونو پورته کولو ضرورت دی او دې لړکی دا یو ښکاره حقیقت دی چې ټول نړۍ کې د پېټرولیم او کیمیکلو د زیات استعمال لوجي الودګۍ کې اضافه کیږي خو په تر کې یافته ملکونو کې حکومت د ولس لپاره دې لړکی غوړ ګامونو پورته کوي نو باید چې د پاکستان حکومت هم دې لړکی اقدامات وکړي او د دې سره سره د ونو بوټو کرلو سره هم په دې مسله باندې قابو موندلی شي اجرس ورځپاڼه خپل اداري کې وایي چې د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د بلوچستان د ولس د محرومو او پسماندګۍ ختمولو لپاره د هر ممکن اقداماتو ترسره کولو باور ورکړی دی. په دې لړ کې د بلوچستان 15,000 پاس ځوانانو ته د نوکرو ورکولو اعلان کړی دی او دغه رنګ به وفاقي فورس لیویس کې هم 2,000 کسان برتی کولی شي. د ادارې په وینا چې د بلوچستان سره تیر وخت کې د شو بے انصافو نه یوازې حکومت ذکر کوي بلکې اپوزیشن ډلې هم دې لړکې د حکومت پام راګرځوي او دغه رنګ سپریم کورټ هم د بلوچستان مسله راپورته کړې ده. ادارې مخکې وایي چې په داسې صورتحال کې چې په بلوچستان کې اور لګېدلې او د هغه ځای ولس د حالاتو نه تنگ راغلي دي، نوکری ورکول خو ښه خبره ده خو د بلوچستان نورو مسلو ته پام راګرځول د ټولو لوی کار دی. ادارې وایي چې دې لړکې ضروري ده چې تر ټولو لومړی حکومت د سپریم کورټ په حکم عمل وکړي چې د لازرک کسانو معاملې ته خصوصي توجه ورکړي او د هغه چا سره مذاکرات وکړي څوک چې د ملک د سالمیت خلاف منفي تاثر خوروي. ادارې اخر کې لیکي کچري دې مسلې ته په خلوص سره توجه ورنکړي شو نو صرف په نوکرو ورکولو باندې د بلوچستان معاملې نه هواریږي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د امریکا لاس انجلس ټایمز ورسپانه په یو مقاله کې لیکي چې په افغانستان کې د میډیر په نامه د مرستندوی ډلې هغه څلور کارکونکي راخوشي کړل سوي چې په یو غار کې ساتل سوي او د پاکستان د انګریزي ژبې ورسپانې دی نیوز بیا په یو مقاله کې د پاکستاني پوج د وژل سوي هزاره میجر د ژوند کیسه کړې ده. بوریوال کاکړ د مقاله لوستي او غټه کې تاسو ته وړاندې کوي.
امریکایي ورسپانه لاس انجلس ټایمز لیکي د افغانستان په شمال ختیځ کې په یو غار کې ساتل سوی د میډیر په نامه د مرستندوی ډلې څلور کارکونکي د شنبه په ورځ راخوش کړل سو. ورسپانه د نیټو او برتانوي او چارواکو له خلیلې کې چې دا کسان په هغو عملیاتو کې راخوش کړل سو چې مشریه د نیټو ځواکونه کوله. د ریپورتونو لمخې د استخباراتي معلوماتو پر اساس په تر سره سو د عملیاتو کې د امریکا او برتانیا سرتیرو برخه اخیستي وه او وار لمخې د دې عملیاتو لپاره ښه تیاری او تمرین کړی و. ورسپانه لیکي د ځایي پولیسو په وینا دا سړی تښتونکي د یوې جنایي ډلې غړي وو چې موخه یې د پیسو لاسته راوړل وو. د نیټو چارواکو بیا ویلي چې دا د یوې داسې وسلوالې ترهګري ډلې غړي وو چې له طالبانو سره یې اړیکې وې. د ورسپانې په لیکنه د دې څلور مرستندوی کارکونکو تښتونکي په سپکو او درنو وسلو سنبال وو. ورسپانه لاس انجلس ټایمز لیکي په افغانستان کې بهرني مرستندوی کارکونکي په داسې حال کې له زیاتېدونکي خطر سره مخامخ دي چې طالبان په 2014 کال کې د نړیوالو ځواکونو تر پلان سوي تګ وړاندې بریدونه زیاتوي. د دې ادارې چارواکو ویلي دا پسندستي توګه نه و څرګنده چې دغه کارکونکي به د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې و خپلو کارونو ته دوام ورکړي او کڅنګ د هغوی په وینا دوی د هغو خلکو په اړه اندېښمن دي چې دوی ورته کار کوي او دوی دا هم نسي کولای چې خپل کارکونکي له خطر سره مخامخ کړي. بل پلو د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼه دی نیوز د دې ملک د پوز د یو مرسوي میجر شفاعت په اړه لیکي چې هغه د یو پاکستانی په هیز زیږیدلی وو او د یو هزاره په هیز مړ سو. ورځپاڼه لیکي میجر شفاعت خپل ماشومتوب په کوټه کې تیر کړی وو او په سکول کې یې ملګري ټول بلوچستان، پښتانه او پنجابیان وو. د هغه لپاره په هغه وخت کې دا هیڅ ستونزه نه وه چې دی هزاره وو. ورسپانې لیکي دا د هزاره ټولنې تل یو لیوالتیا پاتې سوې ده چې په پوز کې نوکری وکړي او میجر شفاعت هم بختور وو چې دا خواهش یې پوره کړی وو. میجر شفاعت په راولپنډۍ کې وو او بیا په خپله خوښه کوټې ته ولېږل سو. هغه غوښت چې په کوټه کې به له خپلې کورنۍ او ملګرو سره نږدې نوکری وکړي. ورسپانې لیکي چې د کوټې ښار اوس هغسې نه وو او بدل سوی وو. اوس به د هغه ملګرو له ده څخه لار بدلوله. هغه له نوکری رخصتي واخیسته او د بلوچستان پوهنتون د ژورنالیزم په څانګه کې داخله واخیسته. هلته به له هغو سنی ګوندونو سره تړلو زده کوونکو چې شیعهګان د وژلو وړ بولي ده ته د شیعه په توګه کتل او بلوچ زده کوونکو به بیا فکر کاوه چې ګواکې دی د پوز لخوا د دوی د جاسوسۍ لپاره هلته ورلېږل سوی وو. ورسپانه لیکي ان تر دې چې د پوز د عامه اړیکو یا ISPR په دفترونو کې کارکونکو به هم پر هغه باور نه کوي. هغه له خپلې ټولنې سره ډېره مینه درلوده او د هغوی په وژنو به ډېر خفه و. د ورسپانې په لیکنه د 2.5 کالو په عمر کې مړ سوی میجر شفاعت پر پاکستان مین او ایماندار کس و خو د نن سبا په پاکستان کې هغه یوازې یو هزاره و.
د سیمې حالات او نړۍ مطبوعات درته بوریوال کاکړ وړاندې کړل. اوسم یو نړیوال رپورټ. د ملګرو ملتونو د اټمي توانایي نړیوالې ادارې او د ایران ترمنځ به د جون په اتمه نیټه خبرې اترې پیل شي. په دې خبرو اترو کې به د پارچین پوځي مرکز د کتو اجازه ورکول هم شامل وي. د اټمي توانایي اداره وایي په پارچین کې اټمي هلې ځلې روانې دي، خو ایران د دې څخه انکار کوي. د مشال ریډیو د خبر مرکزی څانګې رپورټ ګل آیا زرته وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د اټمي سار اداره وایي د ایران سره به د جون په اتمه نیټه د جمعې په ورځ خبرې اترې پیل کړي. د خبرو اترو موخه اټمي توانایي نړیوال ادارې ته د ایران فوزي مرکز پارچین ته د تلو محفوظه لار ورکول دي چې د غزای پلټنې وکړي. د اټمي توانایي نړیوال ادارې مشر یوکو و امانو د ګل په ورځ په ویانا کې په ایران غږ کړي چې د پارچین فوزي مرکز د سار اجازه زر تر زر ورکړي شي چې په دغه غزای کې د اټمي وسلو د جوړولو رپورټونو پلټنې وکړي.
I wish to inform the board.
زه غواړم چې تاسو خبر کړم چې دا اداره او د ایران ترمنځ به د جون په اتمه نیټه په ویانا کې خبرې اترې وشي. ما ایران ته بلنه ورکړي چې راشي او هغه دستاویز لاسلیک کړي کوم چې د پارچین پوځي مرکز ته د تلو په اړه دي، او د غزې ته د تلو لپاره زر تر زر اجازه
ورکړي.
ایران په پارچین کې د اټمي وسلو د جوړولو خبر ردوي. د اټمي توانایي نړیواله اداره وایي د سیټلایټ عکسونو نخکاری چې په پارچین کې ډېر زیاتې هلې ځلې روانې دي، چې پکې د دوو ودانو ړنګول او د چاودنو د ځای صفایي شامل ده. د اټمي توانایي نړیواله اداره له 100 میاشتو راځي د پارچین فوزي مرکز ته د تلو اجازه غواړي، خو ایران د دې نه انکار کوي. ایران په دې خبره زور راوړي چې په دغه ځای کې هیڅ قسمه اټمي هلې ځلې نه دي رواني او لازمه نه ده چې اټمي سارونکو ته اجازه ورکړي شي. د اټمي توانایي نړیواله ادارې مشر یوکو و امانو وای ایران د پارچین فوزي مرکز په اړه باوري معلومات نه دي ورکړي.
ایران
له دې ادارې سره په سمتوګه همکاري نه کوي چې دغه ځای نه باوري معلومات ترلاسه کوي چې آیا اټمي مواد او هلې ځلې روان دي او کنه، او دا هم معلوم کړي چې آیا دغه هلې ځلې د پر امن مقاصد لپاره خو نه دي.
دا مشال رادیو د خبر مرکزی څنګه همکار چارلز ریګنیګل د اټمي توانایي نړیوال ادارې هډ کوارټر ویانا نه خبر ورکوي چې د جون په اتمه نیټه خبرو تورو کې به د ایران نه وپوښتل شي چې یوازې د اټمي سار نړیوال ادارې هغه پوښتنو ته جواب وي چې د خپل ممکنه اټمي پروګرام د فوزي اړخونو په باب دي. ایران دا وخت د ملګرو ملتونو د بندیزونو لاندې دي چې په دغه هیواد فشار اچوي چې د یورانیم د غني کولو کار بند کړي او د اټمي هلو ځلو په اړه پوښتنې جواب کړي.
ګلایزو د ایران په اړه رپورټ درته وړاندې کولای. د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی ویلي چې په راتلونکي بجټ کې به د صوبې دولس په د صوبې اولس ګټي په پام کې ته ګټي په پام کې نیسي او زیاته ترجیح به تعلیم او د صحت څنګه تور کوي. د دې ترڅنګ نوموړي د ډاکټر شکیل افریدی په اړه خبرې کړې او د ترګري په ضد جګړې پښتنې هم ځینې سوي دي. له امیر حیدر خان هوتی سره د مشالم کار خالد خان مرکه کړي او راځي چې د مرکې ته ورشو.
تاسو د حکومت اخیری بجټ په اړه روان عوامو ته تاسو څه فیسیلیټي ورکړئ سره دغه نه ورکړئ؟
تاسو که زمونږه موجوده مالی کال بجټ ته وګورئ نو په هغه کې زمونږه کافی اهم اقدامات دي. ست چې موږ سپیشل انیشیټیوز وایو، هغه کړه باچا خان روزګار په حوالہ باندې خبره کیږي، هغه کړه هنرمند روزګار سکیم په حوالہ باندې خبره کیږي، هغه کړه په پرایویټ سکولونو کې د بچو د تعلیم په حوالہ مفت تعلیم په حوالہ خبره کیږي. هغه پروګرامونه باندې شکر الحمدلله دی وخت کې کار شروع دی روان شو لخیره. نو دغه زمونږه ترجیحات دي چې یو خو موجوده چې کم زمونږه دغه پروګرامونه روان دي، هغه موږ ان شاء الله جاری وساتو، هغه له اضافي وسایل موږ ورکو چې کم پکار دي، او بل د دې سره سره عمدغه شانتي مونږه نور خ انیشیټیوز چکم دی هغه لخیره مونږ روډو په نوې بجټ کې واغې ته اضافي وسایل چکم دی هغه دستیاب کو.
حیدر خان تاسو ګوند او تاسو حکومت د اجمنه کړي وا چې په دې خپل وخت کې به ترخه ګری ختم وي سمرا بریالي شي وي په دې کې
ګوره جی مونږ ننم یو حالت جنگ کیو او دهشتگردی مکمل خاتمه چې کوم دن او دا به ال ممکن نه چې پټوله خېته کې امن او استحکام راشي. تر سو پورې چې په قبایلی سیمه کې او په افغانستان کې مکمل امن او استحکام نه راغلي تر هغه پورې په پښتونخوا کې د دهشتگردی مکمل خاتمه ممکن نه ده. خو ظاهر خبردار چې بیا په دې حواله باندې سم ګامونه پورته کړی شي دي یا موږ پورته کوو نو دا هغه یو قیمت ادا کولی. هغه قیمت د صوبایي حکومت او هغه قیمت د دې صوبایي حکومت سره تړلو پاتو ادا کړی دی او بیا به ادا کړي. خو بهتري کم از کم دا ضرور راغلی دا چې زمونږه په سیټلډ ایریا کې په دې صوبه کې چې مخ کې کم نوګو ایریاز وو او په بعضی زونو کې خلکو خپل خپل حکومتونه وړې وړې بادشاہه قائم کړې وې کم از کم هغه صورتحال اوس په صوبه کې نشتره نوګو ایریاز کم از کم په دې صوبه کې نشتره او د ټولن لوی بنیادی تبدیلی چې کوم ځوی نما هغه د اولس د اړخه د اولست طرفه چې کومه بیداری پیدا شوې ده په اولس کې او د اولست اړخه سرکار ته یا ټولو قوتونو ته چې کوم دی وخت د دهشتګردۍ خلاف یو جهاد کوي چې د اولست طرفه کومه مرسته حاصله ده زما په خیال دغه د ټولو نه اهمه او بنیادی تبدیلی
دا ډاکټر شکیل افریدی پاک لا استاسو بیانوه چې هغه د پېښور جیل نه بل جیل ته واستول شي نور صوبو ته په دې کله تاسو
وره ډاکټر شکیل دا تاسو راغشتل چې د صوبې حکومت خدای مکه دا کپاسټی نشته چې هغه یو قیدی اوساتی په یو جیل کې نو دا څه خبره نشته لخیره دلته کې د صوبې حکومت خپل نظام زمونږ هلکار زمونږ خپل ارینجمنت ضرور مناسب دی او اکه هر یو قیدی نو هغه مونږه ساتلی شو زمونږ ته شو گزارش تاو چې یو ټینشن غونتی کریئیټ شوی دی یو پیچیده صورتحال جوړ شوی دی ولې دغه پیچیده صورتحال جوړ شي چې د پېښور په جیل کې په لوی تعداد کې د دهشتګردۍ په حواله چې کوم خلک گرفتار شوی دی هغه موجود دی او یو بل کس چې هغه یو خاص بیک گراوند لري اغه نن په پېښور جیل کې دی نو ولې د مونږ یو کنفیوژن او یو ټینشن کریئیټ کو کنن دغه کس په پاکستان کې په بل ځای کې په یو بل فیسیلیټی کې مونږ ساتي دي شو نو به تر بده چې مونږ په یو بل فیسیلیټی کې و سات تر سو پوری چې مونږ سره دی نو ظاهر خبره ده چې هغه ټول اقدامات کوم پروتوکول غاړي هغه مونږ پورته کړی
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان خوتی او چې د مشال ریډیو له همکار خالد خان سره خبرې کولې او سمجو سوات له په سوات کې نن د ملګرو استادانو د خپل غشتونو په اړه احتجاج پیل کړی دی او د سوات ټول سرکاري سکولونه نن بند وو د دوی څه غشتنی دی او د احتجاج ولې کړی دی نیاز احمد خان رپورټ راکوي
سوات پنګوره خار کې ملګری استادانو حکومت څخه غوښتنه کوي چې د دوی مطالبات دې منظور کړي شي په دغه لړ کې په زرګونو استادانو ملابه په سکول منګوره کې احتجاجي جلسه وکړه چې پکې حکومت څخه غوښتنه وکړي شي چې دوی ته د اسانتیاګانې ورکړي ګینه دوی به ماشومان هم د احتجاج په توګه سړګونو ته راوباسي د ملګری استادانو ضلع سوات مشر مشتاق احمد خان په دغه اړه مشال ریډیو ته وویل چې حکومت دوی سره بیا بیا داسې لوزونه کړي دي چې د غوښتنې به پوره کړی شي ولې تر دې دمه دغه لوزونه پوره کړی شوي نه دي
بنیادی سیزونه چې زمونږ کم مطالبات دي هغه سروې سټرکچر ټایم سکیل او ټیچرسن کوټه ده په دې باندې وسره زمونږ مذاکرات شو فایلونه تیار شو خو چونکې هغه څه قسم نوټیفیکیشن ونه شو د دې وجه نه مونږه او زمون صوبائی تنظیم دا فیصله وکړه چې مونږ په ټول صوبه کې خیبر پختونخوا کې د احتجاج پروګرام کوو نه د هغه لړۍ په سلسله کې نن په سوات کې ټول سکولونه بندي او د استادانو غلي خپل یو احتجاج کوي
دغه وختنې سدي او استادان ولې د غوښتنې غوړي په دا اړه د ملګری استادانو ویان عمران علي خان او وضاحت کوي
درې زمونږ غټي مطالبه یو ټایم سکیل له ټایم سکیل دی چې توي چې یو استاد د پسد سکیل کې بردیشي او د 30 سال سره یو څوک یو بده قصت سکیل کې ریټایر شي اگر چې دبا ایم ای کړی ایم ایډ به کړی دا غین علاوه به په نورو سبجیکټ کې به هم دا سره پوهه ویلمي خو حکومت دته په دغه باندې هیڅ قسمه مراد نه ورکړي سرویس سټرکچر دا دی چې د 2 ساعت پورې د استادانو د طریقې کار برتشي او ختم شي چې په کم ځای کې برتشي منګه دا وای چې را یو کوالیفاید استاد دی یو پوهه استاد دی دیو مخکې بوزا نو دغه د تعلیم د طریقې کار چې دی هغه به دیو نور مخکې ټیچرسن کوټه دا و چې دا زمونږ وا خو د مشرف په دور کې دا کوټه زمونږ نه ګټ شو یو سیټي استاد مر شو دا د زوی سیټي دی هغه ور سره بی ا یا ایم ا کړې کوم په زیاده دی چې تبل سره علي د دې زوی ته هم د مقور کې د استاد دی بچی دا شهر دی د خپل کړي او د خپل خاندان چې دی هغه زریج وګرځي
د استادانو د غوښتنو په اړه مو چې کله د سوات نه د صوبای اسمبلی غړي او صوبای وزیر زنګلات وجید خان څخه پوښتنه وکړه نو هغه ویل چې را روان بجټ کې د استادانو لپاره رقم اخوده شوی دی او ډیر ضربه د وختنی پوره کړی شي د ضلع سوات په زرګونو استادانو ورسته د ملا بابا نه تر مکان باغ سوات پرېس کلب پورې احتجاجي یون هم وکړو او د خپل وختونو په اړه نارې ولګولې نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
اوس هم د پاکستان د میزایل د بل میزایل د تجربه پاړه رپورت لرو د پاکستان په فوج وای چې نن یې د هتف وم بابر کروز میزایل تجربه کړی دا په دې روانه هفته کې دریم میزایل تجربه ده. په دې اړه د پاکستان د دفاعي او معاشي چارو کارپوهان سوای د اسلام آباد څخه د سراج ظهیر رپورت واوري.
د پاکستان پوز د مطبوعاتي سانګي اي اس پي ار د خبر پاڼې تر مخه پاکستان دی رستوي کې پر لپسې درې د میزایل کامیابی تجربه وکړي. چلومبي د 13 میاشتې په 19مه نیټه د 7.9 نصر میزایل تجربه وا. دا میزایل تر 15 کیلومتر پورې خپل نخه وشته شي. دغه دیمه تجربه هم دغه میاشتې په 13مه نیټه د 7.8 راد میزایل تجربه وا. او دا میزایل تر 350 کیلومتر پورې گزار کولای شي او د هر قسمه جنگي آلاتو وړلو صلاحیت لري. او همدارز نن د پاکستان پوز د کروز میزایل هدف وم بابر تجربه وکړه کوم چې د 200 کیلومتر پورې خپل نه هوښته شي او هر قسمه جنگي وسله هم وړلې شي. د پاکستان معاشي او د دفاعي چارو تزیه کاران په دې سوای چې د دې مقصد څه دی او آیا د پاکستان معیشت ته دی جوګه دی چې دارنګ پر لپسې د میزایل تجربه وکړي. کله چې د لړکی مشال ریډیو د دفاعي چارو تزیه کار رائټ بریګیډیر سي نذیر نو پختل نو هغه وویل
ټیکل نیوکلیئر ویپن چې کوم دی هغه حساب سره د دې ډیر لوی اهمیت دی چې پاکستان اوس دا غا سټیج نه وته دی چې هندستان سره دی په وسلو چې کومه منډه را هغه کې د دوی سره شامل یا هغه کې د مقابله وکړي کی په دې چې د هندستان ډیفنس بجټ ډیر زیات دی پاکستان دا غي مقابله نشي کولای نو پاکستان به دا غي مقابله دا سی په ارزان جنگي زرایي سره کوي او ارزان جنگي زرایي لکه تاسو ته چې ما ویل چې جیز ډیر قیمتي دی او میزایل چې کوم دی هغه ډیر کم قیمت ته راغې په نسبت باندې نو ځکه دوی دی راکټو او دی میزایل تر اسواچو په نسبت د جیزونو اخستلو د پاره
د معاشي چارو تزیه کار اکراموتی وایي چې هر ملک کې د پوز لپاره فندونه وی نو دغه سي پاکستان هم د خپل پوز لپاره په بجټ کې فند بیل کړي دي او دا سلسله د اوس نه نه ده بلکې د پاکستان د جوړېدو نو وړاندې را روانه ده نو باید په دې باندې د څه فکر کولو ضرورت نشته
چې کوم ریاست د پاکستاني دا راکا انګريز مقاصد ته چلي تاسو وکړلی چې کله هم په دې علاقه کې چرتا امریکا یا برتانیا د هغه یو اتحاد عملیات کوي د پاکستان فوج د هغه سره مرسته کوي او هغه کې کو پاکستانی عوام ته نقصان رسي نو بیا هم مرسته کوي او د هغه پیسو لپاره کوي د کم ذکر کې کتاب کې خپل مشرف کړو چې مونږه خړیم خرڅو مونږه دام کوو نو او د هغه حساب کتاب هم بیان ورکړي عامله نو دا یو تعلق دی د پاکستانی عوامو د ریاست سره چې دا رعایا دي او دا عمق دا غزور د انګریز د وخت یو ډانچه ده.
ریټایر بریګیډیر سي نذیر زیاته کړه کسان هم د پاکستان چارواکو سو واره ویل دي چې دوی په نړۍ کې د وسلو په ځغل کې شاملېدل نه غواړي خو بیا هم دا وړې وړې تجربې د پاکستان د سلمیت لپاره ډېر ضروری دي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوس هم د ماحولیاتو د نړیوالې ورځې په اړه یو رپورټ. د ماحولیاتو د نړیوالې ورځې په اړه په پېښور کې غونډه شوې وه. په دې غونډه کې د شاوخوا 150 سکولونو زده کوونکو ګډون کړی. د غونډې مشري د خیبر پښتونخوا د ماحولیاتو او ځنګلاتو صوبای وزیر واجد علي خان کوله. تفصیل اسرار اتل.
نن په ګرد نړۍ کې د ماحولیات ورځ مانځل شي او په دې اړه په پېښور کې د پاکستان فارست انسټیټیوټ د بندوبست لاندې غونډه وشوه چې مشرولي د ماحولیات او ځنګلاتو صوبایي وزیر واجد علي خان کوله. غونډه کې د پېښور د 2 سکولونو زده کوونکو استادانو هم ګډون وکړ. زده کوونکو د ماحول د صفایي او د ونو د کرلو مهم لپاره خاکي او تقریرونه وړاندې کړل. د فارست کالج او انوایرنمنټل پروټیکشن یو نمائنده غړي د دې غونډې په اړه مشال ریډیو ته داسې تفصیل راکړي.
زمانم نیلم اسد د انوایرنمنټل پروټیکشن ایجنسی خبر پختونخوا سره ایز انوایرنمنټل ټیچر کار کوم. انوایرنمنټل پروټیکشن ایجنسی چې موږ ورته ای پی اے هم وایو د هغه چې کوم منډیټ د انوایرنمنټل اویرنس او انوایرنمنټل پروټیکشن اینڈ پرزرویشن دی. گورنمنٹ سیکٹر چې د رورل کمیونٹی یا فیمیل کمیونٹی سره دومره کار نه کوي خو موږ واحد هغه گورنمنٹ ډپارټمنټ یو چې موږ د کلی چې آیو عام خزر هغه سره هم په انوایرنمنټل اویرنس باندې ورکشاپ سیمینار کړی.
د ماحولیاتو د نړیوالې ورځې په اهمیت او د دې غونډې په اړه راته د خیبر پختونخوا د ماحولیاتو سیکرټر سید باچا بخاري زیاته کړه.
اسه خو عموما کالو سردا قانون کو خو په 5 جون باندې موږ د دې عہد تجدید کو د نیت کو او د دې عہد کو چې موږ به کوم په دې لړکې د انساني ضرورتیاتو او پکار دي هغه به موږ ورکو.
د غونډې ګډونوال وایي چې ځکهونکې د چاپیریال په صفایي کې بنیادی کردار لوبولې شي. د پېښور د 2 سکولونو په نمائندګۍ یو ځکهونکې
زمان ام دے گلرخ مسعود اور زئی اما دا گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول لڑاما او دا پروگرام چکم دی دا کڑے دے نو زمون پاکستان کے سبا چ سنگ پولوشن شروع دے دی کی دا ڈیر اہم کردار ادا کی دا فنکشن
دا سوابے نہ راغلی پینز کلن اسف وای چ مونگ ل کورونا ہم صفا ساتل پکار دی
دا سوابے زوام کی مونگا زے صفا سات اس پر جان صفا سات تجھے صفا سات کور صفا سات
پدا سے حال کی چھے دو دنیا نا نڑیوال کلے جوڑ شوے او دیوش میر ستونزو سرا دا ماحول خیرنوال زمون جن لاگرانوی دا خبر دا خیبر پختونخوا دا ماحولیات وزیر واجد علی خان مشال ریڈیو تا اکڑی
دنیا دے خلق تا دایو پیغام اوز کول دے چھے تم پا دنیا کے چھے کم مشکلات را پیختی اوز گلوبل وارمنگ پاوالا باندے یا کلائمیٹ چینج پاوالا باندے دا دے انسان پخپل پیدا کر دا مسائل دی پدے حوالا باندے خلق تا دا احساس اوز کول اگوی تا دا پو اوز کول چھے پدے ماحول کے چھے کمی تبدیلیانی رازی لدے منگا مقابلہ سنگو کو پدی کی دا نقصانات دا کم نکم سنگو
دا ماحولیات دا نڑیوالی ورزی پاڑا دا غونڈے گڑون والو پدی خبر ٹنگارو کچھ باید دا چاپی ریال پا سپائے کے دا ٹولنی ہر وگڑی برخوا اخلی و ترسنگی دا دی ورزی پا مناسبت دا شعور و بیدار پیغام خور کی اسرارتل مشال ریڈیو پیخور
وسم دا خبرونی پا پای کی یو داسی ریپورت درتاورو چې د یو ملایشین شزی پاړه دی ل یو پښتون سره واده کړی دی پنځه څلوېشت کاله سوی دی خو د پنځو اتیا کلنه ده خو بیا هم وطن او کلی ته نسی تللی دا وایي چې خاوند یې د راوستو وروسته له دې پاسپورټ واخیستل نو ځکه دا بیرته نسو تللی خو نن هم په دې هیله ده چې دا خپل وطن ته لاړ شي ظفر کریمی له دې سره مرکه کړي او د دې ژوند کیسه د دې له خولې درته بیانوي
د کراچی خار په پختون ګړمیشت سیمه پر آباد په وتنګ کوڅه کې د نورما کور دی د نورما پلرنی ټاټوبه د ملیشیا هیواد کوالالمپور سیمه ده هغه چې کله د تل سکلونو نه د تورغر ضلع د اصغر نومي زلمی څوک چې د مزدورۍ لپاره ملیشیا ته تل و سره یې واده وشو نورما چې اوس یو عمر خوښه پنځه اتیا کاله دی د مخ او تندی په هر ګونجه یې د دردونو او غمونو کیسې لیک دي نورما وای سور سپین او د پلنې سینې سختن اصغر پرې ډېر گران وو او همدا وجه وه چې اصغر سره یې د خوښۍ واده وکړو خو اصغر هغه د واده نه څه موده وروستو په سمندري جهاز کې د شپږو میاشتو تیرولو په بانه کراچۍ ته راوستله چې د هغې راوروستو یې د خپل وطن زیارت بیا نصیب شوی نه دی
پاکستان لا نو جوړ شوی که نه دی راوستیم هغه د شپه په شپه زمونږ جاس روانېږي ما ته مې زه خو نه ځم بډی په کوم عمر به راځو شپږ میاشتې را بیا راځو
نورما وای کراچی ته در رسیدو روستو هغه خپل خاوند تورغر ضلع ته بوتلا نورما وای د دې روستو یې خورز نه ده لیدلې په تورغر کې به یې لرګي او واښه راوړل او هغه ټول تکلیفونه به یې زغمل کوم چې په یوه پښتانه ټولنه کې هره کلیواله ښځه برداشت کوي نورما وای په یو کال کې یې پښتو ژبه زده کړه خو اوس هم ورته خپله مورنۍ ژبه ملایي نه صرف زده ده بلکې د پنځه شپېته کالو تر جدایۍ وروستو اوس هم ورته خپل ورونه او خویندې د تل پشان یادېږي
ما به واښه لرګي راوړه بیا خو زما سازر هم کوله خو ما ته لار نه دی معلوم زما خاون مړ شو ځکه زما کلاشی ته راغلم زما د مشر ورور نوم چې دی که نه د هغه نوم عبدالشکور دی موږ درې خویندې یو دا زما خور نوم رخمزه ده مشر یو بله نوم علیما ده زما نوم نورما ده مور مې مړه وه وړه زه وړه پاتې شوی یم کله یو خور کړه کله بل خور کړه کله یو ورور کړه کله بل ورور کړه
نورما چې اوس د پیر آباد په کوڅو کې د امسا په مرسته چلند کوي وای د ضیاءالحق په زمانه کې یې خاوند اصغر وفات شوی او د هغې راوروستو نوموړی کراچۍ ته کوچېدلې ده هغه زیاتوي د خاوند د مرګ نه وروستو که څه هم هغه د خپل خاوند له زور زیاتي نه په امان شوه خو د کراچۍ بدامنه حالت او د ناچارۍ ژوند لا هم د هغې روح د میته نه پرېږدي او هر وخت ورسره د خپل یکه یو زوی او دنمسو د سر ویروي
بخلاشو د
پیغلتوب لزور ډیر موده مخ کې پریوتې د کوالالمپور نورما چې کله هم د خپل وطن ذکر کوي نو د مخ په هر ګونجه یې د وښکو څاڅکي ښکاري. هغه وایي د ژوند لوی ارمان یې همدا دی چې یو ځل بیا هغې وطن ته لاړه شي چېرته چې هغې خاپوړې کړي دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچی.
د خبرونه پای ته رسیدلې او احمد شاه زمي د خبرونو لنډې زورته اوروي. راپورونه وایي د امریکا د پرونی بی پایلټ الوتکې په برید کې د القاعده یو لوړپوړی مشر ابو یحیی علی بی په نښه کړ سوی دی. د پاکستان د قبایلي سیمې مومند ایجنسی پر سلاله پوستا وسلواله طالبانو برید کړی چې یو پوځي پکې وژل سوی او دوه نور ژوبل دي. نن په اسلام آباد کې د پاکستان او اروپایي اتحادیې ترمنځ د پراخې ستراتیژیو خبرې اترې پیل سوي دي. ناټو له افغانستانه د وسلو او مهماتو ایستلو لپاره د منځنۍ آسیا له درو هیوادونو سره موافقه لاسلیک کړه. په افغانستان کې وسواله طالبانو منلې چې په هلمند کې د دوی مشر کمانډان ملا عبدالسلام عابد له خپلو نه تنو ملګرو سره وژل سوی دی. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی نن د شنګای سازمان په سر مشتریزه کې د ګډون په مخه چین ته روان سو او د شام حکومت د غربي هیوادونو اول سفارتکارانو ته له هیواده د وتلو حکم کړی دی. دا خبرونو لنډیز مولا احمد شاه زمي زخواورې دي. د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه په دې ځبانې پایتره سيږي. عبدالحق کاکړتي اجازه ورکي خو تاسو هم په دې څه په باندې د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو اوریدلای شئ. د خدای په امان.